یو وار بیا ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري د مازیګر سلور بجې دی په دې غړی کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د خبرونه کې کراچۍ کې په پولیسو والا تر سره شوی ابرید، اسلام آباد ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د استازي سفر، امن مذاکرات او یو شمیر نور موضوعات باندې رپورټونه لرو. د روانې غړی په دویم نیمایي کې درته د موسیقي هفتوار پروګرام د سندرو امیل هم وړاندې کوو، خو راځي چې په سر کې د نجیب امیر نه د سات تازه خبرونه واورو.
په کراچۍ کې نن په یو 14 کې سلور کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. د پاکستان فوج په خیبر ایجنسی کې هوایي عملیات کړي او د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د 14 په پایله کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل دي. پوره خبرونه د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار یو 14 وشوه چې په ترس کې درې سلور کسان وژل شول او لس نور ژوبل شول. په وژلو شوو کسانو کې یو د پولیسو پخوانی چارواکي خودل کیږي. د پولیسو یو مشر پیر محمد شاه لپی خیروسته د رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل دا 14 د زړې سبزی منډي مخې ته شوې ده. نوموړي ویل سرګندانه ده چې دا یو ځانمرګي حمله وه که بم هلته ځای پر ځای شو. په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال وایي وژل شوی پخوانی پولیس افیسر شفیق تنولي نومیده چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې نوم درلودلو. نوموړی تر دې وړاندې هم په ځانمرګي حمله کې سخت ژوبل شو. پاکستانی پوځ نن د افغانستان پورې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په کوکی خیلو سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په پټنځایونو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د پاکستان د پوځ د خبرتیا ادارې د 12 وسلوالو وژنه تایید کړې، خو په سیمه کې ځینې امنیتي سرچینو مشال لیډیو ته ویلي په بمبارۍ کې 30 کسان وژل شوي دي. دا په تیرو دوه میاشتو کې د یاغي طالبانو پر ضد لومړی بمباري ده. د پاکستان پوځ وایي بمباري د وسلوالو د هغو بریدونو په غبرګون کړې ده چې په دې وروستیو کې د پولیسو او ملکي کسانو پر ضد په اسلام آباد او پېښور کې کړي. پاکستانی طالبانو تر دې وړاندې د حکومت سره سلوي خورزنه اوربان ختم کړو، خو د سولې د هڅو د جاري ساتلو هوډ ښکارا کړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ډوبنز له کابله په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی او د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سره یې نن خبرې اترې پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وینده میرمن تسنیم اسلام وایي
During his visit, Ambassador Dobbins will be meeting.
James Dobbins, the Pakistan, the Wazir Azam, the Bahrani Charo, the Salahkar, Sartaj Aziz, the Kurani Charo, the Wazir, Chaudhry Nisar Ali Khan, the Pakistan, the Pauz, the Mashar, General Rahil Sharif Saraguri. The day Safar per Mahalba, the Afghanistan of Pakistan, pa Mauzwaatu Khabari Kigi, the Dagolidano per Mahalba, pa Dwarkhizu Mamilatu Ham Khabari Wushi. James Dobbins, Patir Kalki Ham, Pakistan, ta Suwari Safar Nakaru. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون نن د خیبر پختونخوا په سوات کې د صوبایي اسمبلی د شپږمې حلقې زمینی انتخابات کوي. د صوبایي اسمبلی دغه څوکۍ وروسته لاغې خالی شوی وه چې د مسلم لیگ نون سره د تړاو لرونکي قیموس خان تعلیمي اسناد جالي ګرځول شو. د دې څوکۍ د ګټلو لپاره شپږ کاندیدان د سیاسي ګوندونو څخه او دوه د آزاد امیدوارانو په حیث برخه اخلي. ووټونه چې د سهار 8 بجې پیل شوي د ماښام تر 5 بجو پورې به دوام وکړي. د کابل امنیتی چارواکي وایي نن له غرمې مخکې په کابل کې یو افغان پولیس درې بهرني ډاکټرانو وژل او یو بل ټپي کړ. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله سانګزی وایي پیښه د کیور په خصوصي روغتون کې رامنځته شوې. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه وایي دا بدمرغه پیښه نن سهار رامنځته شوه. برید کوونکی دغلته یو موظف امنیتي ساتونکی و. په بهرنیو ادبایو ډزې وکړې او له بده مرغه درې لمنځ نه وژل شوي دي. یو بل تن چې ژوبل شوی و روغتون ته بیول شوی دی. پولیسو برید کوونکی نیولې، نو د تحقیقاتو پر مهال به معلومه شي چې د دې برید تر شا یې هدف څه و. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی د دې پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې او پولیسو ته یې ویلي چې زر تر زره دې دا پیښه وڅېړي. له مشال لډیو خبرونه اوري. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د طبي غازو د یوې مشکوکې 14 لامل یو میرمن وژل شوی او درې سړي ژوبل شوی دي. دا 14 پرون مخام نه وخته په یو سوداګریز مرکز کې شوی ده. د پیښې نه پس سلور کسان په ژوبل حالت کې په روغتون کې داخل کړ شو چې وروسته یو میرمن په کې مړه شوله. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت وایي 14 د نوې جوړیدونکو ودانۍ په لومړي پوړ کې ترسره شوی ده. لومړني تحقیقات ښایي 14 کې د طبي غازو د نامناسب استعمال له وجې ترسره شوې وي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د چاودنې له امله د ودانۍ دوه پوړونو ته تاوان رسېدلی خو د ټولې ودانۍ د نسکورېدو ویره نه لیدل کېږي. خو په سیمه کې د مشال د ازبکي سرویس خبریال وایي د چاودنې نه پس ټوله نه پوړیزه ودانۍ زوړنده شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف هیله لري چې د یوکرین په اړه د جنیوا په تړون به په نږدې راتلونکي کې عمل درآمد وشي. د اپریل په 18 نیټه یوکرین، روسیې، امریکي او اروپایي ټولنې د یو داسې تړون په سر موافقه وکړه چې تر مخې به په یوکرین کې غیر قانوني وسلوال خالصله کول او حکومتي ودانۍ به د دوی له منګولو خلاصول شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف نن د مسکو د نړیوالو اړیکو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال امریکا او اروپایي ټولنې باندې الزام ولګولو چې په 3 فروری کې په یوکرین کې د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په لری کولو سره د یو غیر آئینی رنگین انقلاب دراوستلو لپاره لاره هواروله. د لاواروف سرګندونې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو سرګندونو نه فورا پس مخې ته راغلي چې په کې روسیا ملامته کړې وه چې د جنیوا په تړون عمل نه کوي. اوباما جاپان ته د سفر پر مهال وویل که روسیا پر تړون عمل مخنه غواړم که روسیا پر تړون عمل ونه کړي نو دوی به پر ضد بندیزونه نور هم زیات کړي. د ارمینیا ولسمشر سیرج سارکیسیان په ترکی لدی عمل نیوکه کړی دا چې د لومړی نړیوال جنگ پر مهال د عثماني ځواکونو لخوا د 1.5 میلیون په شاوخوا کې د وژلو شوو د عامه وژنې په جنګلو کې پاتې راغلی. د اپریل په 24 نیټه چې په ګرده نړۍ کې د ارمینیا خلک د وژلو شوو کسانو یاد مانځي، ښاغلی سارکیسیان وویل ترکیه لا هم د کاملې نه پیژندنې کړنلارې باندې ولاړه ده. د نوموړي دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په یو بیان کې وویل چې د لومړني نړیوال جنګ پیښې د دوی لپاره هم شریک دردونه لري. دا و تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
دا و نجیب عامر چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه کړه کې بعد د ریپورتونو واوري. نن سهار په کراچۍ کې په پولیس والا بمی برید شوی چې پکې د یو پولیس افسر په شمول یو شمېر وسلوال پولیس والا وجل شوی او جوبل شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاد جیمز ډوبن د اسلام آباد په سفر دی. کارپوهان د نوموړي د سفر ته څنګه ګوري؟
پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو سره د امن خبرې کوي نو دوی به غواړي چې ځان خبر کړي چې دغه امن خبرې څنګه روانې دي.
بلخوا د امن لپاره د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړو پرون اسلام آباد کې د وزیر داخله سره ملاقات کړې ده. دغه کمیټې مشر مولانا سمیع الحق د ملاقات نه پس ویلي هڅه کوي چې زر تر زره د دواړو خواوو د کمیټې غونډې ته لار جوړ کړي. او د سوات تحصیل مټي لوی بازار د امن کمیټې د یو غړي د وجل کېدو وروسته پوز بند کړی دی چې له وجې یې ځای ولست مشکلاتو سره مخ دی. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې بعد موسیقي هفتوار پروګرام د سندرو امیل هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تا غوږی چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو ډاٹ کام په انټرنیټي پته هم اوریدل شي او لوستل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، نن سهار په کراچۍ کې په پولیس والا یو بمی برید شوې ده. پولیس چارواکي وایي په دغه حمله کې د پولیسو د یو پخوانی افسر په ګډون 4 کسان وژل شوی دي او لک تر لګ 10 نور جوبل شوی هم دي. په دې حق لا د کراچۍ نه زمونږ خبريال ظفر کریمی نور تفصيل راکوي.
په کراچۍ ښار کې نن سهار د یوې چاودنې پترڅ کې د پخوانی پولیس افسر په ګډون 4 کسان وژل شوي او لک تر لګه 10 نور کسان جوبل شوي دي. د سیمې پولیس مشر ناصر لودي د پیښې په اړه مشال رډیو ته ویلي چاودنه نن سهار د زړې سبزی منډۍ په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې پترڅ کې یې ځنډول شوی پولیس افسر شفیق تینولي او درې نور کسان وژل شوي دي. دی وایي د چاودنې په مهال شفیق تینولي د خپل تره او نورو ملګرو سره یو ځای د خپل کور سره نږدې د درزی په دکان کې ناست وو چې دغه پیښه رامنځته شوه. په دې کې شفیق تینولی او درې نور کسان وژل شوي او لس جوبل دي. موږ د پیښې په اړه شواهد راټول کړي او په دې اړه مو پلټنې شروع کړي دي. د سیمې د پولیسو ایس ایس پی پیر محمد شاه رسنیو ته ویلي، په شفیق تینولی ترسره شوې حمله ځانمرګي برید کوونکي ترسره کړي. د هغه په وینا امنیتي ادارو ته د پیښې له ځای څخه د 14 کلن ځانمرګي برید کوونکي د وجود ځینې اندامونه په لاس ورغلي دي. په پیښه کې جوبل شوي او وژل شوي کسان د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوي دي. د یاد هسپتال د ایمرجنسي د وارډ مشر ډاکټر سیمی جمالی مشال رډیو ته ویلي، په جوبل شوو کسانو کې د 4 کسانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د نوموړي په وینا په جوبلو کسانو کې د شفیق تینولی 2 ساتونکي پولیس سرتیري هم شامل دي. یاد دی وی شفیق تینولی د کراچۍ ښار یو شمیر ځایونو کې تڼدار پاتې شوی. هغه په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو په ضد په عملیاتو کې نوم لرلو. د دې ترڅنګ نوموړی په کراچۍ کې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر د قتل د کیس پلټون کې افسر هم پاتې شوی دی. پر شفیق تینولی د دې نه مخکې 9 مرګونی حملې شوې وې. 4 میاشتې مخکې د اوسنۍ پیښې د ځای سره نږدې په هغه ځانمرګي حمله شوې وه چې په ترڅ کې نوموړی سخت جوبل شوی و. په شفیق تینولی د ترسره شوې حملې پړه د دې رپورټ تر جوړولو کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي ورزو. د پاکستان قبایلی سیمو ته په خبر ایجنسی کې امنیتي چارواکي او د پوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر وای چې نن سهار د دې هواد پوزي جنگي الوتکو په تیراکو کې خېلو د باړې په سپا سیمو کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباري کړې ده چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 30 وسلوال د وجل کېدو رپورټونه دي او یو شمېر جوبل کړي هم دي. دوی ادعا کوي چې دغه بمباري په اسلام آباد، چارسده او پېښور کې د ناامنیو په پیښو کې د ککړو وسلوالو خلاف کړی ده، خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د سیمې نه زموږ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په خیبر ایجنسی کې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د پوز جټ الوتکو د خیبر په لرې پرته سیمه تیراکو کې خېلو او د باړې په سپاه کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 وسلوال وژل شوي دي او خوښه 15 جوبل کړي دي. دوی وایي چې دغه بمبارۍ د تیراکو کې خېلو په 2 سره ویلا توردارا او وچې ونې او د باړې په سپاه او پیرډیم سیمو کې کړي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر یو چارواکي هم دغه بمباری تصدیق کړي دي. خدای وای چې تر اوسه په دې بمباریو کې د 200 وسلوالو د وژلو معلومات ترلاسه کړي دي. د آی ایس پی آر چارواکي دا وکړه چې دلته د اسلام آباد د سبزی منډی، چارسدې او د پېښور بډبیر په پیښو کې ککړو وسلوالو پر ضد دغه بمباری کړي دي او د دغو پیښو ملزمان په نخه کړی دی او د یادو سیمو ځای خلکو هم د دغو بمباریو تصدیق کړی دی. خو بیا وسلوالو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ویلو وړ ده چې تیر کال د جنوري په میاشت کې په تیرا میدان کې پوز عملیات وکړل او دغه سیمه په خپل کنټرول کې اخیستې ده او د بیکور شویو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوی دي. خو دې سره اړوند د تیراکو کې خېلو سیمه چرته چې نن دغه بمباری هم شوی دي، لا تر دې دمه وسلوالو نه ده پاک کړی شوی او د یادې سیمې بیکور شوي خلک اوس هم په جمرود کې د خپل خپلوانو کره ژوند کوي او تیراکو کې خېلو ته د نامنې لامل نشي تللی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته اخوګیې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبن د مهال د اسلام آباد په 3 ورځنی سفر د نوموړې به د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار او پاکستانی پوز د مشر سره ملاقات نکوي. په دې ملاقاتونو کې به په دوالخیزو تعلقاتو او افغانستان په صورتحال هم خبرې کیږي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نازمغه خبريالا رابع اکرم خان د ریپورت کرا کوي.
د امریکې، پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي نمائنده جیمز رابینز د پاکستان په درې ورځني سفر اسلام آباد ته را رسیدلې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاندي تسنیم اسلم په وینا چې نوموړی به د پاکستان د وزیر اعظم د کامی سلامتیا او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز او د پوز مشر سره به ملاقات کوي. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په ملاقاتونو کې به د افغانستان په صورتحال او پاکستان او امریکې په دواړه خیز تعلقاتو به خبرې کیږي. دا وایي تیر کال د امریکې خصوصي نمائنده پاکستان ته په جون، اکتوبر او دسمبر میاشته کې راغلی وو او هغه د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری سره هم تیر کال جولای او اگست میاشته کې پاکستان سفر کړی وو. په تیرو سو میاشتو کې امریکا کې زموږ سفارتکار هم جیمز روبن سره په رابطه کې وو. د سفر دوران ظاهر ده چې د افغانستان په صورتحال او په دواړه خیز تعلقاتو به خبرې اترې کیږي. د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف زی د امریکې خصوصی نمائنده د دورې په اړه وایي
پاکستان حکومت چارواکو سره په دې باندې خبرې کوي چې افغانستان دغه ټول ټاکنې دغه ټول حالات چې کوم دي په دې سیمه کې بیا پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو سره د امن خبرې کوي. نو دې په غواړي چې ځان خبر کړي چې دغه امن خبرې څنګه روانې دي او پاکستان کې نور هم د مسلې دي د فوج او د جمهوري منتخب حکومت سره منځ اړیکه زما په خیال باندې موضوعات خو ډېر دي او امریکایانو حکومت چارواکي خو ډېر د سیمې ته ځي راځي او دا خو بیا مهم کس دی. نو زه فکر کوم چې امریکایان غواړي چې د دواړو هیوادونو سره خپلې اړیکې نورې هم مضبوطې کړي.
یاد دې وي چې د امریکې، پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي نماینده جیمز روبنز تېره شپه افغانستان نه اسلام آباد ته را رسېدلی وو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
پرون اسلام آباد کې د حکومتي او طالبانو د مذاکراتي کمیټو ترمنځ ملاقات شوه چې پکې د مذاکراتي عمل جاج اخیستل شوی او د دواړو کمیټو لخوا د شکایتونو لری کولو لپاره د یوې بلې ځیلي کمیټې جوړولو فیصله شوې ده. په نور تفصیل مو د اسلام آباد نظم خبريال سیرت ظهیر خبروي.
اسلام آباد پنجاب هاوس کې د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د حکومتي او طالبانو د مذاکراتي کمیټو غونډه وشوه چې پکې د طالبانو سره د مذاکراتي عمل د پرمختیا او د طالبانو سره د راتلونکو کړنلارې جاج واغستې شو. د غونډې وروسته د طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق رسنو سره خبرو کې وی د دواړو کمیټو ترمنځ ملاقات ډیر ښه ماحول کې وشو او دا چې یو طرف ته د جنگ بندۍ متعلق طالبانو ته سشي شکایتونه وو نو بل پلو حکومت هم دې لړکی ځین شکایتونه لرل. د کومې د هواری لپاره چې دوه کمیټو په یو بل ځیلي کمیټې جوړولو اتفاق وکړو. په دې موخه د یو تپوس په جواب کې مولانا سمیع الحق وی چې د طالبانو لخوا د قیدیانو چې کوم لیست دوی ته ورکړې شو هغه به د ټولو په وړاندې کېږي. نو موري زیاته کړه
زمون کوشش بوي چې روانه هفته د کمیټو ترمنځ د ملاقات لار هواره کړی شي او د هغې لپاره د ځای وخت او د ورځې ټاکنه به د هغوی سره د ملاقات وروسته یو ورځ دوکې وشي. طالبانو د ډزبندې نه کولو اعلان ضرور کړی دی خو صورتحال بیا هم کابو کې دی او هیڅ یوه غټه خلاف ورزي تر اوسه مخې ته نه ده راغلې. غونډه کې دواړو کمیټو او حکومت هیله څرګنده کړه چې ډزبندي به نور وغځول شي.
د مولانا سمیع الحق د وینا سره سم چې حکومتي او طالبانو کمیټو د طالبانو شورا سره زر تر زره ملاقات اتفاق کړی دی چې دا رنګ دا معاملہ مخ په وړاندې لاړ شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان وایي د ایران نه بجلی راوستلو لړکه به ورته نړیوال بندیزونه د لارې خنډ نه جوړیږي او دا چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه لا هم ختمه شوې نه ده. دا خبرې د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاندې تسنیم اسلم نن په خپل هفتهواره خبری غونډه کې کړې دي. دغه غونډه ته زموږ خبريال ریاض مساخیل هم ورغلی وو چې په نور تفصیل مو هغه خبروي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وا چې ایران د پاکستان گاونډي اسلامي رور ملک دی او د دوانو ملکونو ترمنځ لرغونی اړیکې دي. د زیاته کړه چې د وزیر اعظم نواز شریف ته ایران دورې د پاره تیاری روان دي. همدارس د ایران داخله وزیر به هم ډیر زر د پاکستان سفر وکي. ایران سره د زر میگا واټه بجلی د لوزنامې په اړه د یو تپوس په جواب کې د تسنیم اسلم وینا وا په دغه اړه متعلقه چارواکي تماس کړي او امید دي
نړیوال بندیزونه به د غلار کې خند نه جوړیږي. د دې وینا وا
زه فکر کوم دا د حکومتونو ترمنځ لوسنامه ده، او دا سینه چې دا به هم د ګیس پایپ لاین منصوبې په رنګ د ځن ښکار شي. بعضي خلک وایي ګیس پایپ لاین منصوبه ختمه شوې ده، خو دا سی بالکل نه ده. البته د ګیس او بجلی منصوبې جدا جدا دي. ګیس منصوبه یو پوره بنیادی ډانچه غواړي او په هغه کې د لوی سرمایه کاری ضرورت دی، او د بجلی منصوبې کې زیاتې پیسې نه لګي، او ځکه د ګیس پایپ لاین په منصوبه کې د پیسو نشواله د ټولو لوی خنډ وو.
د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین او بجلی منصوبو او دغه لړکی د نړیوال قانون او فشار په حق لا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د معاشیاتو د پروفیسر ډاکټر میراج الحق نه تپوس کو نو دوه
پدې کې دوه خبرې دي. یو خو د بجلی منصوبه چې کومه ده، هغه د ګیس پایپ لاین په منګي کاست لینه ده چې هغه مونږ ته د انټرنیشنل ایجنسی نه مونږ ته لون یا اسیسټنس غوښتل دي، ایشین ډیولپمنت بانک نه، د ایم اف نه، یا د ورلد بانک نه، یا د فارن انویسټمنت ته ضرورت ته چې هغه مونږ سره مدد وکړي. بجلی چې کوم منصوبه نه ده، خو دا لري چې لیس کاست لیدا او دا د ډومېسټک ریسورسز د ملک سره دي چې هغه پوره کړي. دا مدار چې بس هغه سچويشن نه دی ایران. ایران باندې کوم سانکشن رو دی کلیئر ایشو باندې، نو څومره چې یورپین یونین ده، کو یو اس ته، کو نور ملکونه، نو هغه د ډیر هدا پوره دي. شوې دی خبره د سولوشن طرف ته روان ده. ډیر زیات کنسنسس د دوه پارټیز سمینس کې ډیولپ شوې دي. نو زموږ خپل یو فیزیبل سولوشن ده او یو فیزیبل پروجیکټ چې موږ د ایران نه بجلی امپورټ کوو.
د خبرونه دوران اغلی تسنیم اسلام په خبريال حامد میر د حمله غندنه وکړه، خو زیات اکړه هیڅ چاته په ملکی ادارو د بی جوازه تنقید اجازه نشته. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تیر مخام د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې په هیواد کې د اوبو د تقسیم په اړه خبرې شوې دي. په دغه بحث کې ویل شوې دي چې دا صوبا د خپل برخې 40% اوبه ځکه نشي کارولی چې له یوې خوا نه نهري نظام یې کمزور دی، او له بلې خوا یې د پام وړ اندازه اوبه د پنجاب په استعمال کې دي. د پېښور نه د غلام غوث رپورټ کې نور حال اورو.
تیر ماخام د پښتونخوا اسمبلی ته په خپل وینا کې د قانون د وزارت پارلماني سیکرټري عارف یوسف د اوبو د تقسیم په اړه په یو سوال د بحث په دوران کې وویل چې د 1991 د لوزنامې تر مخه د پښتونخوا په برخه کې 8.1 اکړه فټه اوبه راځي، خو پښتونخوا یوازې د 15.1 اکړه فټه اوبو د کارولو توان لري او د خپل حصے 40% اوبه نشي کارولی او دغه اوبه پنجاب ته بهيږي. هم په دې لړ کې د قومي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې کله د 1991 معاهده شوی و، نو هغه وخت مرکزی حکومت ویلی وو چې وفاقي حکومت به د اوبو په کار راوستلو کې د صوبو سره په نهري نظام جوړولو کې مرسته کوي، خو وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبې سره د لړکی سمرسته نه ده کړی، او په کار د صوبایي حکومت د لړکی د مرکزی حکومت نه د هغه اوبو پیسې وغواړي. کومي 40% اوبه چې د صوبا د کمزوري نهري نظام لوجي نشي کارولې. د حکمران اتحاد یو بل غړی سمیع الله علیزی وویل چې په چشمه بیراج یو دردونکې منظر دا دی چې د پنجاب اړخته په یو لوی نهر کې 2000 کیوسیکا اوبه بهیږي، او د پښتونخوا اړخته په یو ډیر وړوکی نهر کې 4.15 کیوسیکا اوبه بهیږي. د ظلم انتها خدا ده چې په چشمه بیراج خی اړخته په یو ډیر وړوکی نهر کې پښتونخوا ته 4.15 کیوسیک اوبه بهیږي، او ګس اړخته په جهلم لنک کینال کې پنجاب ته 2000 کیوسیک اوبه بهیږي. سمیع الله علیزی زیاته کړه چې دغه 4.5 زره کیوسیک اوبه هم د پښتونخوا په کار ناراضي او دا ځکه چې د اباسین په خی اړخ په پښتون میشتو سیمو کې د دې اوبو د کارولو لپاره نهرونه نشته او دغه اوبه هم بیرته پنجاب ته بهیږي. دا یادونه ورده چې د 1991 د اوبو د تقسیم د لوزنامې تر مخه د سیندونو په بهیدونکو اوبو کې د پنجاب او سیند برخه 10.5% ده او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان شریکه برخه 6.5% ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د مټه تحصیل اوسیدونکو وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو 8 ورځې وړاندې په مټه بازار کې د ناصرګند وسلوالو لخوا د یو تن د وژل کېدو وروسته دغه بازار بند کړی دی چې لا هم بند پروت دی. دا چې له وجې د سیمې خلک یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د مټه اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې دا بازار دې ورته خلاص کړي شي. په دې حق له نور حال د سواد نظم خبريال نیاز احمد خان دی ریپورت کرا کړی.
د سواد تحصیل مټې لوی بازار بندیز لوجې زیول سخت پریشان دي او وایي چې دغه بازار کې 4 ورځې وړاندې ناصرګند وسلوالو مقامي د امن کمیټې غړی وژلی و. اوس د پاکستان پوځ دغه بازار بند کړی دی او دکانداران کاروبار ته نه پرېږدي. په دا اړه ځي خبریال ابورشیدا وایي
مټی بازار کې دغه علاقې د یونین کونسل ټیل کې د پاکستان مسلمان نن مخامي دغه چې مشر او هغه پکې وژل شي بازار دکانونه چې دي هغه چې په هغه ورځ نه بند شوي دي لا تر دې دمه بند دي. ظاهره خبره ده چې یو خو د خلکو د ډېر زیات روزګار د هغه دکاندارانو متاثر کېږي د چا چې ذاتي دکانونه دي.
د مټی بازار کاروباري اتحادیې اتفاق اسوسیشن جنرال سیکرټر عثمان غنی وایي چې تیر وختونو کې هم داسې حالات د سیمه کې راغلي وو ولې بازار داسې په بشپړه توګه نو بند کړی شوی. اوس د دې وجې زی ولس یو شمېر مشکلات لري.
دې کې مونږ ته ډېر زیات تکلیفونه راورسېدل. خلکو سبزیانې دي هغه ټول اقتصادي کې د ګاډو والا غریبانو میډیکل سټور هم بند دي. مریضان ته ډېر تکلیف دی. پرایویټ هسپتالونه هم دي کول او بل خبردار چې خلکو ته د ورو شاکیج را روان دي. دا تم ورځ ده
مټه بازار کې مزدوری کوونکې ظاهر شاه وای چې 1300 راسي مزدوری نشته. کور کې د خوراک شیان ختم شوی دي او د غرنګا د دوی نور مرګري هم یو مشکلات څخه مخ دي.
بازار بند دغه ځان خوشی ګرځي په بازار کې یو دکان ته ځو بل دکان ته ځو دکان نه بند دي. لکه زموږ غریب چې خوارسته بازار د کور کرای نشته. دا د میاشت پوره شوه 4500 کسان دي په مټه کې مزدوران کله دا ټول بیروزګار دي سار روزي او بیا ځي کورونه ته.
د مټه بازار بندیز په اړه مو چې کر سواد کې د فوز ویان کرنل اخر څخه بیا بیا رابطه وکړه نو خاغلی په دا اړه څه قسمه موقف ورکورو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
بلخوا د پاکستان نشایع کیدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز په دغه هیواد کې د پولیو د زیاتیدونکو رانس په اړه مقاله خبره کړې چې لیکي په دا ورستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 50 ماشومان د پولیو پر رانس اخته موندل شوې دي چې زیاتره یې د قبایلي سیمو سره تعلق لري. د دې مقالې مهم ټکی د احمد شاه اعظمي ناورو.
د نیوز رسپانه لیکي په پاکستان کې د پولیو یا ګزان پرانس کې 80% زیاتوالی راغلی او د تیرې شنبې په ورځ 50 کیس مخته راغلی کله چې په پېښور کې د زینب په نامه د شپږ میاشت په یو ماشوم کې د پولیو وایرس وموندل شو. د پولیو د مخنیوي نړیواله ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې یوازې په روان کال کې د پولیو 6 کیسونه مخته راغلي دي او دا ډول دغه شمیر 50 ته رسیدلی دي. که څه هم دغه ویبپاڼه اوس هم د ګزان وهلو ماشومان شمیر نه سرویش پور کړي خو د نیوز رسپانې تصدیق ترلاسه کړي چې پی وی ایل لیبارټري د خیبر پښتونخوا صوبایي انتظامیه ته د پولیو د نوي کیس موندلو راپور لیږلی دي. له دې څخه د پولیو د مخنیوي د صوبایي او مرکزي ادارو ترمنځ د هم اهنګۍ پر نشتوالي پښتنې راولاړیږي. د وزیر اعلی سکرټریټ سرچینو رسپانې ته ویلي چې د پولیو ورستۍ وایرس د پېښور د احمد خیل کلی په بازید خیل یونین کونسل کې د ګلخان په شپږ میاشتنۍ لور زینب کې موندل شوی دی. یو چارواکی د نوم نشدلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دغه ماشومه ته د پولیو د مخنیوي لپاره څلور خوراکونه ورکړل سیول خو بیا هم نوموړې د پولیو پرانځخته شوه. چرواکی زیاتوی کیدای سي د ماشوم بدن د پولیو څاڅکو ته صحیح خبرګون نه وښودلی. نو موړی وای دا ډول ماشومان ته په بیا بیا د پولیو څاڅکو ورکول پکار دي. ورسپانه پر مخ لیکي په پاکستان کې د پولیو په موندل سو 50 کیسونو کې د 9 دیش تعلق لفاټا سره دي چې تر ټولو زیات څلور دیش یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. تر هغه وروسته درې کیسونه په جنوبي وزیرستان، یو په خیبر ایجنسی او یو هم په نیمه قبایلی سیمه بنو کې دي. د پاکستان حکومت او د روغتیا څانګه نه دي توانېدلي چې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکو ورکوونکي ډلې ولیږي، ځکه په دغه سیمو کې ځایي طالبانو د ډرون بریدونو په غبرګون کې د پولیو پر کمپاین بندیز لګولی دی. که څه هم د تیر کال د ډسمبر د 15مې راهیسې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه نه دي سوي، خو بیا هم حکومت توان نه دی پیدا کړی چې خپلې ډلې هلته ولیږي. ورسپانه په پای کې لیکي قبایلي سرچینو ویلي چې د پولیو زیاتېدونکو کیسونو آن وسلوال طالبان هم اندېښمن کړي، ځکه دوی احساس کړي چې یو ورځ به ځایي ولس د خپلو بچانو د مزدور کېدو تور پر طالبانو پوري کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې د ریډیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ تلاري هم اوریدلې او لستلې شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. فیسبوک، ټویټر او د اسکایپ تلاري هم مشال ریډیو سره ملګری کېدلې شئ. د رواني خبرونه نیمایي ته رسیدلې او 3:30 بجې دي. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډي زاورو.
پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار په 14 کې 4 کسان وژل شوی او 10 نور ژوبل شوی دي. په وژل شوو کسانو کې یو د پولیسو په خوانې چارواکي شفیق تنولی هم پودل کیږي. د پولیسو چارواکي نشي تاییدولی چې دا ځانمرګي حمله واقعه د ځای پر ځای شوی بم چاودنه. د پاکستان پوځ نن د خیبر ایجنسۍ د تیرا په کوکې خېلو کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباري کړې ده. د پاکستان د پوځ د خبرتیا ادارې د وسلوالو د 1200 وسلوالو وژنه تایید کړې، خو په سیمه کې امنیتي سرچینو مشال لډیو تویلې په بمباره کې درویش کسان وژل شوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ټوبنس له کابله په 3 ورځني سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلې او نن یې د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې ترې پیل کړې دي. د افغانستان په کابل ښار کې نن یو امنیتي ګارډ په کیور نړیوال روغتون کې په ډزو 3 بهرنیانو وژل. افغان امنیتي چارواکي وایي د وژل شو په منځ کې یو بهرنی ډاکټر هم دی. د خیبر پختونخوا په سواد کې د صوبایي اسمبلی د شپږمې حلقې ضمني انتخابات نن ترسره کیږي. د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د طبیعي ګازو د مشکوکې 14 لامل یو مېرمن وژل شوې او 3 سړي ژوبل شوې دي. دا 14 پرون مخام نه وخته په یو سوداګریز مرکز کې رامنځته شوې ده. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف په هیله لري چې د یوکران په اړه د جنیوا په تړون باندې په نږدې راتلونکي کې عمل درآمد شي. د لاوروف سرګندونې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو سرګندونو نه فورا پس مخې ته راغلي چې په کې روسیا ملامت کړې وه چې د جنیوا په تړون عمل نه کوي.
د نجیب عامر نامو د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز اورید او سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو ته کوم موضوع خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي دي. اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي.
نن ایکسپرس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې پاکستان کې د اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه روانه ده او د دې کې تر ټولو زیاتې قرباني د خیبر پښتونخوا خلکو ورکړې دي، او بیا په خاص توګه پېښور ښار چرته چې به هر دویم کور کې څوک نه څوک په سنه سره جوړ د ترهګرۍ نه متاثر شوی وي. اداري وړاندې وایي چې د جنگ کې د پېښور پولیسو ته هم سخت ځاني زیان رسیدلی دی او د یوې مختصرې دمې وروسته 400 کې ریموټ کنټرول حمله د لاسا د یو اهلکار په ګډون څلور تنمړه او یو کم سلويخ جوبل شو. دا شند پیښور سره نږدې بډه بیره کې د وجلې شو 15 اهلکارانو جنازي وکړې شوې. همدغه رنګ د پیښور په اشنغري سیمه کې د ترخګرو په ډزو کې یو اهلکار مړ او درې تنه جوبل شو. اداري زیاتوي چې د پرله پسې حمله وروسته پولیسو په اسپیټالونو کې هم د لټون کاروایي پیل کړې دي او د یو سرکاري اسپیټال نه د درې جوبل ترخګرو په ګډون 9 تنه نیولې دي. اداري اخیر کې وایي چې د پولیسو او عام خلکو قرباني دا ښایي چې دوی د ملک سره رښتینی مینه کوي او دا قرباني به بې ځایه نه ځي، بلکې دې جنگ کې به اخیری ګټه د پاکستانی قام وي. بل طرف ته د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېیه کې لیکي چې وابډا خیبر پښتونخوا ته د بجلی جوړولو لړکې د خالص منافع په یو ځای د ورکولو نه انکار کړی دی او ورته یې ویلي دي چې دا وخت د وابډا مالی حالات ښه نه دی، نو نشي کولی چې خیبر پښتونخوا ته دغه پیسې ورکړي. د ادارې په وینا کې چې وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلی مت کې خالصه ګټه ورکړه چې کومه په اربونو کې ده، نو دا شان به په دې پیسو تقریبا د 300 پوری د بجلی وړې منصوبې جوړې شي. ادارې وړاندې لیکي پکار ده چې د خیبر پښتونخوا ټولې سیاسي ډلې او صوبایي حکومت دې لړکي اواز پورته کړي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو هوار کړي، ځکه چې له دې سره د صوبې د ولس مستقبل تړلې دی. ادارې اخیر کې وایي باید د حکمران ډلې گورنر مهتاب عباسی هم دې لړکي خپل اثر رسوخ استعمال کړي چې دارنګ د دې صوبې دا مسله هوار شي او که دا شان پوره نه وي نو پاکستانو کې دی وي خو چې خیبر پختونخوا صوبې ته د خپل برخي ګټه ورکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د جیو ټلویزیون په خبریال حامد میر د برید وروسته د پاکستان د حکومتي او پوځي مشرانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي یوې امریکایي ورځپاڼې دا خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان او افغانستان د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروسته خپل منځي د پردې تر شا جګړه بیا شروع کولی شي. په د دې دواړو مقالو مهم ټکي د انیس اجمل نارو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په خبریال حامد میر د بریدرستو د هیواد د استخباراتي ادارې او د جنگ ګروپ په ترمنځ لانجه پیدا شوه چې ورسره د هیواد د حکومتي او پوځي مشرانو ترمنځ کړکیچ لا نور زیات شوه دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د دفاع وزارت لخوا د څلورو پاڼو په یو لیک کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم اداره یا پیمرا ته نه یوازې دا ویل شوی دی چې د جیو ټلویزیون لایسنس دې منسوخ کړل شي، بلکې په دا اداره دا غږ هم شوی دی چې د جیو ټلویزیون د ایډیټرانو د انتظامی پر ضد دې کاروایی وکړل شي. په داسې حال کې چې د هیواد د پوځي مشر جنرال راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جدا جدا قدمونه اخیستل شوي دي، د پاکستان حکومت د حامد میر د پیښې د پلټنې لپاره یو درې کسیزه عدالتي کمیشن هم جوړ کړی دی. د نهې جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې ISI دفتر ته یو ناڅاپه دوره وکړه او له دې یو ورځ وړاندې نواز شریف په کراچۍ کې د حامد میر د پښتنې لپاره روغتون ته لاړو. بل خوډان ورځپاڼه لیکي یو امریکایي ورځپاڼې دا خبرداری ورکړې ده چې پاکستان او افغانستان د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو وروسته خپل غیر مستقیمه جګړه یا پراکسی وار بیا پیلولی شي. او بیا بل ورځپاڼه لیکي چې پاکستانی حکومت د پوځ د خواهشاتو پر ضد له طالبانو سره خبرې کړې دي. رپورټ زیاتوي چې امریکایي پوځي چارواکي په دې ویره کې دي چې له 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو د ولتلو وروسته به پاکستانی طالبانو ته په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره نورې موقع په لاس ورشي. په داسې حال کې چې امریکا غوښتل چې جمهوری اصلاحات دې وشي او د پاکستانی پوځ دغه دلچسپي ملاتړ یې هم کړی و چې د طالبانو پر ضد دلاړ شي، د پوځ او د حکومت ترمنځ تاوتریخوالی امریکا په فکر کې اچولی ده. په یو بل رپورټ کې بیا نیویارک ټایمز لیکي چې 13 میاشت د وسلوالو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالی راپورته کېدو وروسته د وسلوالو یووالي ته هم زیان رسیدو، د امن د راوستلو په برخه د وسلوالو د صلاحیت په اړه شکونه هم پیدا شول. ډان ورځپاڼه دا هم لیکي چې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ جګړه یوازې په اختلافاتو په مشرتابه نه و. حقانی شبکه چې په وزیرستان کې زیات اغیز لري په طالبانو د پاکستانی حکومت سره د امن راوستو په لړ کې زور اچوي چې د امریکا د وتلو وروسته یې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او اوس وخت شوه دی د هفتوار موسیقي پروګرام د سندرو امیل. د سندرو امیل د دې هفته په خبرونه کې په پیښور کې میشت یو افغان هنرمند چې هارمونیم جوړوي او خرڅوي خبرې اوري. دا خبرونه چې هارون باچای تیاروي پکې په هارمونیم یا باجې لغغول شوی نغمو خواند هم اخیستل شي. راځي چې په ګډه واورو.
Thank you.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو په پښتو موسیقۍ کې د هارمونیم یا باجې غږ له یوې مودې راهیسې یو ځانګړی مقام خپل کړی دی. د موسیقۍ دغه آله که څه هم ویل کېږي چې له اروپا څخه هند او بیا له هغه ځایه پښتو موسیقۍ ته راغلې ده، خو پښتنو هنرمندانو دومره د زړه په مینه وغږوله چې د خپلې موسیقۍ او سندرو یوه مهمه برخه یې ترې جوړه کړه. د دې اونۍ په خپرونه کې اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د یو افغان هنرمند اصیل نهال خبرې اوري چې د باجو جوړولو او د غو د خرڅلاو دکان لري. دغه راز د نوموړي د هنر په اړه د ځایي سندرغاړو او موسیقارانو څرګندونې هم اوري. د خپرونې په پیل کې مې درته د استاد شاولي له ګوتو وتې د باجې دا یوه نغمه چې د موسیقۍ په ژبه کې الاپ ورته وایي راوړې ده. اوریدونکو د سندرو امیل خپرونې ته تاسو غوږی چې نن پکې په پېښور کې د هارمونیم جوړونکي او افغان هنرمند اصیل نهال خبرې اوري. نوموړی 24 کلن دی او د وتلي هارمونیم جوړونکي بابا شریف زوی دی. نهال وایي د باجې جوړولو دغه هنر ورته د خپل پلار نیکه پاتې دی.
زما د والد چې نیکه نه زده کړې قربان علي نامېدو او هغه چې انډیا کې کیم سنگ امرتسر کې دی، نو هغه کې نکا می چې دی ټوینینګ کولا واجو تا او پلار می چې دی والد صاحب د زما د نکا نه ځدا کو او بیا دا غي زمان دی زما یو ورور بل دی چې تعلیم کې دی وزیم او بابا دی تقریبا یو 19 کال کی تا کال کې اوسی وو په خاور خار تا کال افغانستان کې شور بازار یو زینامه وو خاص کابل کې هغه دی کې مو مخکې کار کولا. نو بابا می کا کولا خو بس طالبان دور نه بیا حالات خراب شو بیا وو تخیر نو اصل اصلو نه اسکال نه چندل تکار کو کې خاور کې زمون چې دې ډیر فنکاران لیدلی دي یو هم نه د پاتې تو تاسو ماشاءالله تاسو راغلي کرم خان بھائی شو ماستر شو استاد نذیر گل شو په خاور نه د اسلام آباد نه غلام علی باجا خورا کړی دا ټریننګ لپاره تو موږ ناراضي Thank you.
اوریدن کو وسیل نهال وای نوی باجی هم جوړوی او د زړو او خراب شوی او هغه د مرمت کار هم کوي. نو موږ زیاته وی چې په انټرنیټ کې د فیسبوک پر خپل پانه هم د باجو بیلا بل ډیزاینونه او دغه قیمتونه ورکړي دي.
الله سره ځکه یو باجی تیارې چنه وی باجی جوړو پلا سره ځکه او چې بیا مرمت کیږي او مرمت د پاره قتل واړي یو ځکه پانکی ماتي بل یابل نقص پکې وي دا کم باجی دوه ورځو کاری دا کم بارہ ورځې یا څو ورځې کار پکې وي چې خب باجی جوړ کو پندرہ ورځ لګي هغه کې به مونږ فارمی کې اخی جو لکه انټی ډیزاینینګ کوو مونږ سره پکچر دشتا بیا زه کمپیوټر کې شیر کولی شم تاسو ته ما فیسبوک کې شتا دا ټول باجی ډیزاینونه دي پرایس پکې لیکلې دي فارمی کا پکې لګېدلې دي پالش والا هم دي ډیکوریشن والا هم دي مونږ دسې یو باجی جوړو کنا چې سایډونه کې پکې اچو کوم شوشا جوړیږي ام دغه سی او هوا ذخیره کې هغه پکچر ما ترشتا نو دغه سیمپل باجی چې تاسو یې پروفیشنل باجی چې څومره وخت کې جوړیږي 15 ورځ کې دغه سی او باجی جوړیږي چې یو باجی د درې باجو کار کوي چاته چې یو سورا باجی پکای سنگل هغه سنگل هم کار کوي دو سورا هم کار کوي او چپک یک لرام کار کوي سنگل سکیل چینج باجی انډیا جوړی
کو اصل نهال چې یو افغان هنرمند دی او په پیښور کې د باجو جوړولو د غو د خرڅلاو کار کوي وایي هڅه کوي چې سندرغاړو ته خې او معیاري باجی جوړ کړي. د نهال په خبره هغه باجی چې د پنجاب په خارونو کې خرڅلاو ته ایښودل شوی وي له غیر معیاري لرګي او سرونو جوړ وي او ځکه زر خرابېږي.
موږ خپل رستو خیال کوو چې مثال یو باجی موږ یو فنکار لا ورکو مثال اس موږ نظیر ګل ساز لا یو دانه ورکو موږ په دې کوشش وکړو چې پلار می خم خلر دې استعمال کی غوټه پاکی می پالش خرص استعمال کی ماټریال پکې خرص استعمال شي نظیر ګل ساز خوخ کو نو تیری ته چلاړ والتا نه سالور 15 شاګردان نور راو نو ام دې لپاره زمون باجی او اور باجی کې دومره فرق دی چې سړی خپل د لاهور نه اسلام آباد نه موږ ناراضی ځکه چې لکه دوکي راغستی دي خپل آئندہ خیال نه ساتي چې دا لرګي کې غوټه دي دا بنور کم دی گاکله چې دا غوټه کوک شي نو هغه غوټه مونږ تیر او باسو نو دې لپاره زموږ نوم لگا هغه نه فرق پکې راغلی دی.
ڈالے نسکور ام دے تشوم خود ڈالے نسکور ام دے تشوم خود نصیب بدلا ام دے قبل وما خود نصیب بدلا ام دے قبل وما خود پیالے نسکور ام دے تشوم خود پیالے نسکور ام دے تشوم خود تقدیر زولن دے دی جانا ترکو چھوڑ ما زندانا نڑاؤں دے تیرا وما خود نا پیالے نسکو راؤں دے تشا وما خود نا میں کرے سجدے تنا د پیدا کرے تندیا مت دے لگو ما خود نا
تندے ماتوم دے لگوم خود نا جہر میرا تزم ستا جلوہ پک بلے گی دیار دی تصویر خالا اے رو ما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا
اوریدون کو وسیل نحال وائی پا باجو کی کارول کی دون کی جرمن او فرانسوی سرونا دا محال پا گران پیدا کی نموڑے لحمدے کبلا دا مشال راڈیو ہاگو اوریدون کو تا چی دا باجے لغگول سرا علاقہ لری توسیہ کوی چی زانتا دا ہارمونیم اغیستو پر وقت دا غیر سرونا پا معاملہ کے خپلا تسلی وکی
دا سرونا فرانسی جوبلٹ پیدا کی گی دیر پا مشکلہ زیادر چرچ کیوی کسایان سرا اس نشتا لگ لگ پیدا کی گی پکل اکل کی کم باجے پرانا باجا کی جزارہ کا جوڑو لے لیشی آگے کی سٹ بھی اس کو فی الحال منصر اخیو 25-30 سٹان منصر اشتا فرانس سے دے غزل نہ پارا دے ضرب سوری کی نا او دا جرمن جبل چی دی نیفیلی باقی دے پارا دی چے منفان کاران استعمالی دیر وچت آواز کئی خو خوگوان فرانس کی دی قبل ورونو تا زما دا سلام او پیغام چې دی چې سکیل چینج والا باجا وانه کی سکیل چینج باجا دا دور په باجې نه دي چې زر خرابېږي او مونږ ته ډېر راغلي دي بي سرکی کی بیا غې ټیونینګ نه کیږي او خبره او आवाज ډېر لی आवाज دي پاپ سر پکې فلال فرانس پور دی زمونږ ورونو چې کمی او بیا باجې اخلي فرانس هغه نه بیا جرمن دا دواړه سرونه دي هغه نه علاوه انډین کمیلو شي رتی رام ورتا وی رتی رام جیون لال کانجی مستری اغم بیا فرانس ہم تا دے خوب والی زمون جو پخوانی چھ کم استازان چھ وہ افغانستان کی استاد رحیم بخش استاد سرانگ دے جو طول ہارمونیم چلے باجی فرانس ہو
نہ دے چل پکار نہ دے
اوریدونکو نذیر ګل استاد په پیښور کې نومیالی موسیقار یادیږي. نوموړی د بابا شریف او د زوی یې اصیل نهال د باجې جوړولو د هنري کار ستاینه څه په دا ډول کوي.
باجې جوړ خدا خوړل مشکلات کار دی او دم لکه د موسیقي خو دی یو لوی هنر دی چې دا باجې تا سرني کار سره سرني تا سره سات دین کا انګم کین می سل خبره مسپور دی نو دا غری بناندل ته پراتی دی او لکه زم دي هنرمندانو دغه تشتانو ګلوکارانو په ډیر کار په جوړ پدې دي چې مثال خبره چې ورشي ورته نو ورته هارمونیم ورکی او پکې دي کې لکه دا سه هارمونیم شته جب لړ جرم شته بنا مشته کې سیل مشته نو سرنم پکې شته نو دی غری بنانو په بیل بیل ریټ یې کوي او بیل بیل ریټ باندې ورکیږي جب لړ جرم دی ګران ورکی بنا بیا غې نه لګ دغه جرم نه لکه کمزوري دا مداریو سور داریو پټای چکم دې نو خپل ریټ یو خپل قیمت یو خپل دغی نو لکه دی باندې خزم ډیر کار جوړ دی دا خو ډیر لکه یو فنکاران خره کی یو کمالات والا خلک دي او جدا خلک نه کنا نو بیا مونږ هم نیوی
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی سرفراز بیا وایي چې د بابا شریف دکان په لرو بر پښتونخوا کې د باجې جوړولو لپاره یوازینی دکان یادېږي. د سرفراز په خبره د بابا شریف د دکان برکت دی چې د پیښور هنرمندان د پنجابي او باجو جوړونکو تنانو له متازه خلاص شوی دی.
په پیښور کې زموږ سره دغه هنرمندان چې د هارمونیه می جوړي نو دا ډیر کم پاتې دي بلکې د نشته نسبت دي. صرف دغه یو سره په ګور مت نظر دی بابا شریف چې لکه دغه په ډیر ستر هنرمند دی دی شي چې د هارمونیه می جوړي د دې ټریننګ د دې شورونه او دا چې د مرامتونه او کتا سو غری د پخوانه دا درباب شوق زمونږ عام لسکین بلا ډیر چې خلکو برباب وګړه کې ساتلې وزه او د دې سره سره هارمونیم سره هم د خلکو شوق دی او هارمونیم پلی سکم دی نو هغه واړی چې ما سره دی خو خستار مې دی نو ما شریف یو ډیر لوی سره دی زمو سره زدا ویل شم چې پښتونخوا کې سره دا یو سره دی الله روبر پښتونخوا کې چې دا یو استاد دی چې دا هارمونیم د مرامت کې دی مخ کې خلک لاهور لبتل او لاهور کې به هارمونیم یې هغه کایو سور په معمولی سور باندې کې
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو د یو پیښور میشتي افغان هنرمند اصیل نهال خبرې واورېدې چې باجې جوړوي او خرڅوي. د خبرونې په پای کې د استاد زاخیل باجې سره ویل شوې د سید عالم او طلا محمد په غبرګو وازونو د ټپې تاسو واورئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
Thank you.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.